السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د تل په شان په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف بیګنیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا پر ضد ونه کارول شي. ښاغلي شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان او نړیوال په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر ټویټر خپور کړی ویل شوي دي چې دا اندېښنې پر ناسمو معلوماتو او سرچینو ولاړې دي. بیان زیاتوي چې نړیوال باید د بې ځایه اندېښنو پر ځای د طالبانو له حکومت سره مثبت تعامل وکړي. ولسمشر جو بایدن د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه وایسته چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلي بایدن پرون د سپتمبر په 23مه په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړی. بایدن که څه هم نږدې څلور میاشتې مخکې له خپلې دې پرېکړې کانګرس ته خبر ورکړی و، خو رسمن یې اوس دا اعلان وکړ. طالبانو په غبرګون کې دا یو ښه ګام بللی او ویلی دی چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه وکړې. محمد یونس قانونی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت له شورا څخه د استعفا خبر جالي وباله. ښاغلي قانونی په یوه ویډیو کې چې نن پر ټولنیزو رسنیو خپره شو وویل چې دا خبر ردوي. د قانونی د استعفا خبر نن دته په یو منصوب لیک کې ورکړل شوی و. نوموړی شورا په غبرګولي میاشت کې د یو شمیر افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو په ګډون د ترکیې په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه. قانونی مخکې تر دې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ولسي جرګې د رئیس پر دندو هم په پخواني دولت کې کار کړی دی. د ایران ولسمشر وایي چې د حکومت باید له هغو کسانو سره چې بې امنیتي او بې ثباتي راولي پریکړونه چلند وکړي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې ابراهیم رئیسی دا څرګندونې د هغه امنیتي سرتیري له کورنۍ سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي چې تېره اونۍ د رژیم ضد معترضانو لخوا په چاړه ووژل شو. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا په عمدي ډول پر مظاهرچیانو د ډزو په اړه مستند شواهد ترلاسه کړي دي. ایرانی چارواکو د تیرې یوې اونۍ په مظاهرو کې د 15 کسانو مړینه تایید کړې ده، خو خپلواکې سرچینې وایي چې د قربانیانو شمیر تر دې خورا زیات دی. او د روسیې له فدراسیون سره د یو ځای کېدو لپاره د اوکراین په څلورو سیمو کې نن د تش په نامه ټولپوښتنې دوهمه ورځ ده. اوکراین، لویدیځ او ملګرو ملتونو دا ټولپوښتنه شرمونکې بللې، ځکه د دوی په وینا د نړیوالو قوانینو په اساس غیر قانوني ده. یا د ټولپوښتنه په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا کې چې ځینې سیمې د روسیې تر ولکې لاندې دي ترسره کیږي، پر دې انتخاباتو هیڅ خپلواک څارونکي څار نه کوي او هغه خلک چې له جګړې مخکې په دې سیمو کې دیره او ترې کډه شوي دي. دا څلور سیمې د اوکراین د ټول قلمرو نږدې 15% جوړوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له نړیوالو غوښتې دي څو دا تقلبي ټولپوښتنه چې هدف یې د روسیې له قلمرو سره د اوکراین د ځمکو زمیمه کول دي وغندي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اقدام غندنه وکړه او خبرداری ورکړ چې پر ماسکاو به نور بندیزونه هم ولګول شي. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. طالبانو د پاکستان هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې وایي په افغانستان کې د تروریستي ډلو له کبله اندېښنه لري. د امریکا ولسمشر د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړ چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. دا هم د طالبانو غبرګون.
افغانستان د ناټو سره په یووالي کومه ګټه نه وکړي. خلکو یې تلفات ولیدل. شل کاله جنګ کې اوس ناورین شاهده وه.
له دې فهرست څخه وتل د افغانستان لپاره په څه معنا ده؟ دا موضوع مو په یوه مرکه کې شاربلې ده.
بیا هم بیرته د دغه موقع د ترلاسه کولو چې د متحده ایالاتونو ایتلافي هیواد دی، البته د ناټو د باندې ممکن کلونه بیا ونیسي.
د قطر تخنیکي ټیم د کابل د هوایي ډګر د بیا رغونې کار پای ته ورسو. په ایران کې روانو اعتراضونو ته کتنه کوو او وابورئ چې هلته د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی.
مغازی ولوري مارکیټونه مغازی ټول بند دي، حتی پنن وای کې وشه ډوډۍ نه پیدا کیږي. خارجي مواد وبایم ډېر لوړې شوی.
پردی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستان د صدر اعظم بیگانه یو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خوره به هیڅ کله د چا پر ضد ونه کارول شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیر شپه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې پاکستان او نړیوال په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل راکوي.
پاکستان چې په ځلونو د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د مخکینی جمهوریت نظام لخوا د ترهګرو خوندي پټنځای یاد شوی. صدر اعظم شهباز شریف وایي ترهګرې ډلې افغانستان کې دي. شهباز شریف چې پرونی د افغانستان په وخت شپه مهال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبري کولې وویل هیوادې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای له افغانستان څخه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه لري. هغه د یو شمیر تروریستي ډلو نمونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي.
پاکستان له نړیوال ټولنې سره په هغه اندېښنو کې شریک دی چې په افغانستان کې لوی ترهګرو ډلو لکه د داعش خراسان څنګه تحریک طالبان پاکستان القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلې د فعالیتونو په اړه لري.
پاکستانی صدر اعظم د خپل خبرو د اثبات لپاره هیڅ ډول ثبوت وړاندې نه کړ خو له طالبانو یو وغوښتل چې د دې ډلو د لمنځوړو لپاره جدي اقدام وکړي. ورسیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو او ځینې نورو چارواکو هم ورته څرګندونه کړي خو طالبانو بیا یې خبره کړې اعلامیه کې د اندېښنې رد کړي او زیاتوي د افغانستان خاوره به هیڅ کله د چا پر ضد ونه کارول شي او نه فعلاً په افغانستان کې کوم وسلوال ګروپ شته. دې اعلامیه کې لیکل شوی نړیوال د بې ځای اندېښنو او تورونو پر ځای د مثبت تعامل له مخې وړاندې تګ وکړي او د رسنیو او اعلامیو پر ځای د خپل نظریات او اندېښنې مخامخ شریک کړي. حخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم نن په کابل کې وی غونډې ته وویل ځنې مغرضې کړي لګیا دي چې افغانستان نړۍ ته د تروریزم مرکز ورمعرفي کړي.
نړیوال ته موږ بار بار په مجالسو کې ویلي دي بیا ورته وایو چې د افغانستان بې ثباتي د افغانستان د حکومت کمزورتیا دا نه د سیمې په ګټه ده نه د نړۍ په ګټه ده. د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه ده کارول شوې نه به وکارول شي. د دنیا ډېرې مغرضې کړې شته چې افغانستان غواړي چې په انزوا کې وساتي.
په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پاکستانی صدر اعظم دا هم وویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د یو ګوندي په توګه هڅه کړې چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. په ښکارا په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان تر نیوکې لاندې د چګرې په افغانستان کې تر هغه ډلو ته ځای ورکړی خو طالبان دا خبره نه مني. پاکستان چې د جمهوری نظام پر مهال د بیلابیلو چارواکو لخوا د طالبانو په ملاتړ تورنو وروستیو کې له طالبانو سره اړیکې چندان ښې نه ښکاري. دا څووم ځل دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو نیوکې کوي. د دې نیوکو په دوام پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د طالبانو لخوا افغان خوځو سره جګړه هوښیاري نه ده. زرداری زیاته کړي طالبان باید د نجونو د زده کړو پر وړاندې له سختې تګلارې لاس په سر شي او باید په دې پوه شي چې د افغانستان ښځې زړوري او مقاومت کوونکي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ولسمشر جو بایدن د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړی چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلی بایدن پرون په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د خبر ورکړ. بایدن نژدې څلور میاشتې مخکې د خپلې دې پریکړې په اړه کانګرس ته هم خبر ورکړی و. طالبانو په غبرګون کې دا یو ښه ګام بللی او ویلي دي چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه وکړې. د امریکا د متحدانو لیست چې البته له ناټو بهر دي په دې لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې امریکا په بیلابیلو دفاعي او تسلیحاتي برخو کې مرستې ورسره کوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امریکا مرستې له افغانستان سره تر ډېره کمې شوې دي خو افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن له دې تازه پریکړې سره څه له لاسه ورکړي. صفي الله ستانکزي له امریکا میشتي افغان کارپو او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره په مرکه کې لومړی همدا پوښتنه مطرح کړې.
د ناټو د باندې د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد اوسېدل په دې معنا چې په ډیری مسایلو کې د دې هواد سره استراتیژیکي اړیکې لرل همدارنګه په نړیوال سټیج باندې د دې لپاره د لاګ بای سویډي وخت نه و لته لسته خلک افغانستان وتل په بشپړ توګه افغانستان منځوي کېدل دي که څه هم وسنۍ کوم سیاسي ساختار چې په افغانستان کې دی هغه په نړۍ کې د یو هیواد لخوا هم نه دی پیژندل شوی لاکن د داسې یو موقف د ترلاسه کولو لپاره هیوادونه خورا ډېر کار کوي ممکن کلونه بیا ولګېږي که چېرې یو داسې سیاسي ساختار رامنځته هم شي په افغانستان کې داسې دولت رامنځته هم شي چې د افغانانو او د نړیوالو ټول لپاره د منلو وړ وي بیا هم بېرته د دغه موقف د ترلاسه کولو چې د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی البته د ناټو د باندې ممکن کلونه بیا ونیسي په ټوله کې ویلی شو چې له هغه لست څخه وتل چې هغه د زبرځواکو هیوادونه ائتلافي هیوادونه وي هغه هیواد په بشپړ توګه درېمې نړۍ په هیوادونو کې په بشپړ توګه منځوي کېدل.
آیا امریکا پریکړه چې اوس کړې تقریبا یو کال نه ډېر وخت د طالبانو د حاکمیت وشو څه فکر کوي غوښتل چې وخت ورکړي طالبانو ته چې ځان سم کړي؟
ځینې مسایل خورا ډېر ظاهري دي ظاهري بڼه لري که څه هم ډېری هیوادونه ډېر پرمختللي هیوادونه لکه استرالیا او بیا په سیمه کې پاکستان په سیمه کې مهم هیواد دی هغه هم د متحده ایالاتونو هغه ائتلافي هیوادونه چې لاټو څخه د باندې دي یوه هغه ظاهري بڼه ده افغانستان پخوا و لکن په ظاهري بڼه بیا د افغانستان سره هغه ډول چې په کار مرسته ونسوله بلکې یوازې پرېښودل څه نو په ظاهري بڼه کې نن طالب له متحده ایالاتونو یا افغانستان د متحده ایالاتونو د ائتلافي هیوادونو د لید څخه وتل شوی دی لکن اوس هم ځینې شک او شبهه داشته چې متحده ایالاتونو سره له دې چې افغانستان یې په رسمي ډول باندې له دغه لید څخه وایست د خپل ائتلافي هیوادونو له لید څخه لکن طالبان ته اوس هم لا ډېر وخت ورکړی دی یعنې وخت نا وخت هغه ډول چې لازم او په طالبانو باندې فشارونه دي وارد شوي تر په ځانګړې توګه د القاعدې د مشر د وژل کېدو وروسته د نړیوالو شنونکو یا د نړیوال تحلیلګرانو برداشت دا و چې خورا ډېر فشارونه په طالبانو د متحده ایالاتونو لخوا وارد شي چې هغه ونه سوله او دا چې په دایتې تېرې وکال کې دومره وخت طالبان ته ورکړو نو هغه خورا ډېره واضح ده په وار وار متحده ایالاتونو دا وویل چې طالبان باید هغه شرایط پلي کړي ویمنی چې د دې په تړون کې دی لاسلیک کړي وو او کوم چې نړیوال عرفونه دي نورمونه دي اصول دي قوانین دي چې په کې د بشر حقونه دي په ځانګړې توګه د میرمن حقونه دي همدارنګه دی دا سیاسي اختار رامنځته کول دي چې هغه د نړیوال سره تعامل ولري نو یعنې په تیرې وکال کې طالبان د کافي وخت ورکول څه لکه طالبانو دریز همدغه وو چې نن دی او پرون وو او هغه دریز د نړیوالو اصول او عرفونو خلاف دریز دی.
پاکستان د طالبانو له واکمنیدو راهیسي اټکل کړي یا داسې توقع چې دوی سره ډېر نږدې هم کار پاتې شي مګر تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې تر څنګه د خپلو مخالف وسلوالو ډلو د حضور همدارنګه نورو تراګرو ډلو د حضور په ارتباط هم ډېری خبرې کړې دي. تازه شهباز شریف هم په ملګرو ملتو کې ویلي چې افغانستان د تروریستانو ځاله ده او نور څه فکر کوي دغه سي د سیمې هیواد یا هیوادونه کو د افغانستان په اړه د طالبانو په اړه داسې خبرې کوي څومره به نړیوال د دوی خبرو ته اهمیت ورکوي چې پرانا کې دغه سي پریکړه وکړي؟
پاکستان د افغانستان په حق له باندې کوم پالیسي لري هغه لري واضح دی یعنی افغانستان باید د پاکستان اینا کو دری څخه وکتل سي پاکستان وو توانه ده چې نه یوازې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر په افغانستان کې ثابت کړي لکه زواري شان ته ورول څه دي تر څنګ ټي ټي پی سره د خبرو لپاره کوم پروسه چې دی پیل کړی واغې په دې سره تکل چې ټي ټي پی ټول مشران نه د پاکستان د طالبانو هغه ټول ځواک په افغانستان کې د نړیوال تر خو دل چې ترهګر وسم دل تری او غواخ دی او کله چې غواخ دی نو لہذا باید د دې سره خبري وسی او د دې غواخ د کمښت لپاره باید د پاکستان مرسته ترلاسه د پاکستان د مرسته ترلاسه کولو سره پاکستان په تیره کې هم نن هم خورا ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او ترلاسه کولو هڅه کوي که هغه نقدي امتیازات وي که هغه نظامي وي که هغه سیاسي امتیازات نو د پاکستان د متحده ایالاتونو سره د ائتلافي هیواد په شکل د دغسې دریز نیولو یا لابي کولو په دې کې هېڅ شک نشته.
د افغانستان د سیاسي چارو شنونکو د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد وچیله آزادۍ رادیو سره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د بیگانه پریکړې په اړه خبرې کولې. ښاغلی بایدن پرون افغانستان د هغو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړ چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ورځو نورو موضوعاتو ته، د قطر تخنیکي ټیم د کابل په هوایي ډګر کې خپل کار پای ته ورسو. په کابل کې د قطر سفارت پر ټویټر لیکلی دی چې د دې هیواد تخنیکي ټیم له نړیوالو معیارونو سره سم د کابل د هوایي ډګر په بیارغونه کې مرسته کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل د هوایي ډګر د تخنیکي همکارۍ په برخه کې د قطر رول مهم بللی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند او بهرنیو چارو وزارتونو د کابل هوایي ډګر په تخنیکی بیارغونه کې د قطر مرسته مهمه بللې. فیروزه عزیزی او په دې اړه تفصيل.
په کابل کې د قطر سفارت په خپل ټویټر اعلان کړی چې د دغه هیواد تخنیکی ټیم د کابل د هوایي ټکر د برخو د بیا رغونې چارې بشپړې کړې دي. سفارت لیکلي چې د قطر تخنیکی ټیم د نړیوالو معیارونو سره سم د کابل د هوایي ټکر په بیا رغونه کې همکاري کړې چې د بشري مرستو د لیږلو او د کابل په هوایي ټکر کې د ترافیکو د بیا پیلولو لپاره ډیره مهمه ده. په تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت کابل هوایي ټکر د فعالیتونو د بیا فعالولو لپاره له نورو هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې او قطر لومړنی هیواد و د غډګاری فعال کړ. ورسته د ګاک په نوم یو شرکت سره چې په متحده عربی اماراتو کې میشته دوه تړونونه لاسلیک کړل. لومړی تړون له دې شرکت سره د جوزا په میاسک کې لاسلیک شو چې پر اساس یې د دغه هیواد د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو مسولیت ګاک ته وسپارل شو. له هغه شاوخوا درې میاشتې وروسته د سنبلې میاستې په 18مه نیټه د طالبانو حکومت له ګاک شرکت سره د هوایي لارښوونو د خدماتو د ښه کولو لپاره یو بل تړون هم لاسلیک کړ. تړون د لاسو کډونو لپاره دی. د دې تړون پر بنسټ په پام کې ده چې د تړون تر لاسلیک وروسته د دوه میاشتو په موده کې یو ځل بیا افغانستان ته د نړیوالو هوایي شرکتونو د الوتنو لپاره زمينه برابر شي او له هوکړې وروسته د شپږو میاشتو په موده کې په افغانستان کې له نړیوالو معیارونو سره سم هوایي تګ راتک پیل شي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ د ویلامي خبرولو سره په دې برخه کې د خطر همکاري مهمه بللې او ستاینه یې کړې ده. بلخو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویان امام الدین احمدی هم له قطر څخه د دغه تخنیکی ټیم راسته مهمه وبلله
چې رادارها را دوباره فعال نمودیم یک جای و همچنان سیستمای مخابراتی و رنوی
موږ د قطر د تخنیکی ټیم په مرسته د مخابراتو او رنوی یعنی الوتنې سیستمونو او زنینور سیستمونو سره یو ځای فعال کړل چې لاملای مننه کوو او د دوی همکاري تر نن ورځې پورې دوام لري.
د طالبانو په لاس د کابل سقوط او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د بهیر لپاره تر رسیدو وروسته د کابل هوایي ډګر د یوې تخنیکی ډلې د نشتون او ځینو تخنیکی ستونزو لامل د یوې مودې لپاره د الوتنو پر مخ تړل شوی و. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي درې د الوتنو د خوندیتوب د معیارونو د څنګه خانای مشر غلام جلانی وفا د تیر کال د جنوري په 8 منیټه ل ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د زینو زیرمناو د لمنځوړلو لامل میلیونه ډالر زیان وخته دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان اوس هم له هغو وسایلو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو مرستو په مرسته جوړ شوی دي استفاده کوي او اوس هم یو شمېر هلیکوپټرې او پوځي الوتکې د طالبانو لخوا کارول کیږي.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو اوس د ایران وروستیو حالاتو ته ورځو. د ایران دولتي چارواکو اعلان کړی چې په تیرو څو ورځو کې د اعتراضونو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. د مهسا امینی 22 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په غبرګون کې د ایران په ګڼو ښارونو کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي. دولتي چارواکو مظاهرچیان د اسرائیلو عسکر بللي او خبرداری ورکړی چې سزا به ورکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات صفیولله ستانکزای اوروي.
د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د دولت پلو ملیشو یا بسیجیانو او د بلوازد پولیسو د مظاهرچیانو پر وړاندې پراخ ځپونکي اقدامات کړي دي. خلکو له دې ټولو اقداماتو سربیره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی او په ګڼو ښارونو کې له پولیسو او دولت پلو سره په نښته اوښتي دي. دولتي چارواکو پرون تایید کړ چې ټول ټال 15 کسان وژل شوی دي خو دا شمیر د بشري حقوقو مدافع سازمانونو څو چند لوړ بللی دی. لدې ډلې د ایران د بشري حقوقو یوې اوسلو میشتې ډلې ویلي لک تر لږه 50 کسان په دې مظاهرو کې وژل شوی دي. اخو د ایران د کورونې چارو وزیر احمد وحیدی ویلي په وژل شوو کې هغه خلک شامل دي چې د لویدیز لخوا د خبره پارول شوی یا په شخصي دښمنیو کې پنهښ شوی. هغه په وژل شوو کې د پولیسو یادونه هم وکړه. خو د بشري حقوقو بیلابیلو مدافع سازمانونو د وژل شوو ارقام تر دې څو چند لوړ بللی ویلی دي چې امنیتي ځواکونه مخامخ په خلکو باندې ډزې کړې دي. وحیدی ګواښ کړی چې د دې خبره بلواګر په نخا او سزا به ورکړل شي. په خواله رسنیو په ګڼو خبرو شو ویډیوګانو کې امنیتي ځواکونه خي چې په مظاهره چانو باندې مخامخ ډزې کوي. دا خلکو عکسونه هم راوتلي چې هدف ګرځیدلی او وژل شوی دي. مظاهره د سنبلې لشپګشتمې وروسته له هغه پیل شو چې د ګشت ارشاد لخوا نیول شوی 22 کلنه مهسا امینی مړه شوه.
حکومت د مظاهره چانو د زپون کې خدماتو ترڅنګ خپل پلویان هم پاتولی او په بیلابیلو سیمو کې د حکومت په ملاتړ شوار ورکوي. خو د راپورونو په اساس بیګا د دغه حکومت په لو خلکو لوتلو سره سره مظاهره چان په ټول قوت خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د ایران حکومت داسې وخت مظاهره چانو په وړاندې لا زپونکو اقداماتو خبره کوي چې نړیوالې ټولنې پر اس کې ملګرو ملتونو د سولې ایزو مظاهره چانو په وړاندې د زور د کارولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو په مسلو باندې پرون خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویاند خبریالانو ته وویل ملګري ملتونه د ایران له امنیتي قواوو غواړي چې د نامتناسب ځواک له کارولو ډډه وکړي او پر ټولو خواوو غږ کوي چې له زغم کار واخلي او د کړکېچ د پراخولو مخه ونیسي.
لا خبرونو ور اخوا
د مهسا امینی تر مرګ او ورپسې د اعتراضونو په دوام په ایران کې وروستي وضعیت یو شمیر افغان کډوال هم اغیزمن کړی دی. یو شمیر افغانان چې په ایران کې ډیره دی وای د ورستۍ لاریونونو او اعتراضونو او ګډوډیو له کبله په سمه توګه انټرنیټ او خوراکي توکي نشي ترلاسه کولای. دغه ځینو افغان کډوالو کورنۍ چې په افغانستان کې د خپل کورنۍ غړو لپاره هم اندېښمنې دي.
د جبري حجاب زیات باندې د ایران ټول خارونو کې په پراخ ډول اړینو روان دي.
احسان الله حکیمی لتریا او کل رئیس د ایران په اصفهان ښار کې ژوند کوي. دای وی له هغه مدیر رئیس چې د مهسا امینی په نوم دی ویرانی انجلۍ له وزنې ورسته دغه هیواد په بیلابیلو خارونو کې عامو خلکو د حکومت پر ضد په اعتراضونو او لارینونو لاس پورې کړای د دوی په ژوند هم منفي اغیز کړای دی. ښاغلی حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ایران ته د زده کړو لپاره تللی او د تهران پوهنتون محصل دی. د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. خو ازادي راډیو ته وویل چې وروستي وضعیت دوی هم له خپلو چارو په شا پاتې کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې لتیری اونۍ راهیسې د مهسا امینی په نوم 22 کلنې ایرانۍ نجلۍ د حجاب د نه رعایت کولو له کبله د گشت ارشاد پولیسو لخوا لومړی ونیول سوه او وروسته د راپورونو له مخې د شکنجې په نتیجه کې مړه سوه. ډاکټرانو د مهسا امینی د مړینې اعلان د سپتمبر په 14 وکړ. دا پیښه د دې سبب شوه چې د ایران بیلابیلو ښارونو کې اعتراض کوونکي لارو سړکونو ته راووځي چې دوی د مظاهرې اوس هم روانې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په لوګر کې د ورستیو سیلابونو په دوام د څاګانو اوبه ککړې شوی او کاریزونو ته هم زیان اوښتی. د دې ستونزې له کبله خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال یو راپور برابر کړی چې یوه برخه یې اوس تاسو ته خپرو خو بشپړ راپور به سبا تاسو ته وړاندې شي.
په لوګر کې ورستیو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ
د دوی د څښاک اوبو سلګونه څاګان او کاریزونه هم ویجاړ کړي دي. د خلکو په وینا د څښاک اوبو کمښت د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لوګر یو اوسیدونکي محمد موسی آزادۍ راډیو ته وویل خلک په ډېرو ستونزو له لرې ځایونو دومره اوبه راپیدا کوي چې هغه د خوراک او څښاک ستونزه یې ورباندې حل شي.
څاوی وچه سوي مخکې مو چې وي اوس هم وچه سوي دي، دومره اوبه نه پیدا کېږي چې څوک یې وچکي. بعضې اوبه چې دي هغه د چکلو نه دي، زیاتې یو له بله سره لرې لرې جوونه اوبه راوړي، هغه هم په بوشکه کې دومره کوي راوړي سره په هغه باندې کار مخته کوو. دغه سیلابونه چې راغله بیخي زیاتر مشکلات نور هم ورسره زیات سو.
د لوګر یو بل اوسیدونکی خانهغه وایي څاګان کم دي او د خلکو ورباندې ډېره ګڼه ګوڼه ده.
څاوې ټولې وچې سوي دي، اوس هم سیل راغلی ډېر څاوې تخریب کړي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ سوي. متوجه سوي
په لوګر کې د څښاک د اوبو د نشتوالی او کمخت په اړه راپور مو اوریده. د ازادۍ راډیو د سبا ورځې په خبرونو کې به دا بشپړ راپور هم واوري. او سم ورزو ستاسو غږیز پیغامونه اورو. ستاسو له پیغامونو
سلام وړاندې کوم. د ازادۍ کارکونکو ته د مسلم باغ د کینز هم لغپار دا ماجر خوران ډېر بارانو زپل دي، ډېر یو زپل وران خونې ودانې خونې اور وران کړلې. اوس دونه تاب نه لري چې نو له یېنه جوړې د کورنۍ په کنه لري. نو د ازادۍ روز خدا خواهش کوم چې دا زما پیغام ورسوي ملګري ملتو ته چې خیریه موسسې له دا غریبانو ماجرو سره کومک کوي. تر اوسه پورې هېچا سره یو کومک هم نه ده سوی. ډېر در په درې دي، ډېر ټوک ټوک کې. وسلام. محمد ولی د شمند ولایت کې د یو سوالي سره خبر سره کوم وروره. وښتنه مو ځکه د طالبانو څخه وروره چې موږ ته دغه داور رسمي چې ولله وکړه چې موږ د سپارځه جوړورو بوم په 200 متره دي. د سی یو ولار نه چې په دې شو افغانستان کې بدون یو کچن مشته چې دا کوم دغه ځنه په وړاندې نشه کې.
سلام علیکم. زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخله ما د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نه کې هیله او احترامات وړاندې کوم. ورور زما خو دا ارزو د غوښتنه ده نه خو د پاکستان خو د افغانستان د منځ ته څلوېښت کوله وړی دی. په دا کې د زموږ مشرانو نه مې دا ډېر ارزو ده، دا مې ډېر خواهش دی چې د پاکستان سره په خاص صحیح طریقه مې نه خپل برید معلوم کړي. مې خو د پاکستان له صبر بودي، نه د امریکا له صبر بودي، نه د روسیې له صبر بودي. یعنې څومره بربط کړي ایران مې بربط کړي دي. او متاسفانه چې نه پاکستان درته وکړي دي، باید د افغاني په داو کې چې نه بل د خان شته کا په داخل کې کا په خارج کې بغیر د پاکستان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د نن مخام خبری مجله په یو جالب راپور پای ته رسو. د تنس مشهور لوبغاړي راجر فدرر له حرفه لوبو سره خدای پامني وکړه. راجر فدرر د سویس د او څلرش کالای تنس وکړ. سفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د تنس مخکخه او سرلاري لوبغاړي راجر فدرر د جمعې په شپه خپل وروستۍ لوبه ترسره کړه. هغه د لندن په اوتو ارینا کې د لاوی کپ په سیالیو کې له رافایل نادال سره جوړه په څلور کسیز لوبه کې برخه واخیسته.
Being on the team was Andy Thomas, Novak, Mateo.
له اندی توماس، نوواک، رافایل او نورو مشهور لوبغاړو سره په یو ټیم کې ماته ویاړو. زه د یو جشن هیڅ لرم او ما غوښتل همداسې یو پای ولرم. نو له ټولو مننه
کوم.
فدرر په خدای پامانی کې د خپلې میرمنې او کورنۍ یادونه هم وکړه چې تل یې د ملاتړ کړی و. فدرر د ټینس په نړۍ کې د تر ټولو مهمو لوبو یعنې ګراند سلمونو د اتلولۍ شل جامونه ګټلي. په دې سربېره څه باندې سلو نورو لویو او متوسطو ټورنمنټو کې اتلولۍ خپله کړې ده. راجر فدرر یو څلوېښت کلن دی او څلېرویشت کاله یې د ټینس لوبه کوله. څو المپیکي لوبو کې هم برخه اخیستې. د بیجنګ له المپیکه یې د خپل هیواد لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. فدرر په څه باندې 1500 میلیون ډالر سره د نړۍ په ډیرو لویو شتمنو لوبغاړو کې هم حسابېږي چې اکثر دا پیسې د اتلولیو د جایزو د ګټلو له لارې خپلې کړې دي. فدرر سره بېګا د نړۍ مشهور ټینس بازان هسپانوي رافایل نادال، سربستاني نواک جوکویچ او انګلیسي اندي موري هم سټوډیوم کې وو. د فدرر او د لاور کپ د دې لوبې د لیدلو لپاره 15,000 ننداره چان ناست وو او د نړۍ د ټینس د یو سرلاري لوبغاړي سره خدای پاماني وکړه.
Thank you, everybody. Thank you. Love you all. It's been an amazing journey. Thank you.